د سهار شپږ بجې شوې. د خبرونې ته ښه راغلاست. ازادي راډیو له دې شېبې په 19:25 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې اوسط خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو لومړی لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایو واوي پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونو اوږدمهاله زیانونه رامنځته کړي دي. یوناما پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې میرمن اوتنبایو پرون په دې اړه په کابل کې د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره رغونکي بحثونه درلودل. اوتنبایو زیاتوي چې د افغانستان د وضعیت په اړه نور تعامل او بیړنیو عملي ګامونو ته اړتیا لیدل کېږي. د اسلامي همکاریو د سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره د دې سازمان استازی طارق بخیت په افغانستان کې دی او هلته یې یو شمیر طالب چارواکو سره هم کتلی دي. د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفان چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي وایي د افغانستان د راتلونکي لپاره جامع طرحې جوړې کړي دي. د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود پرونی غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی طرحې د ټول افغانستان لپاره دي. ښاغلی مسعود د دې طرحو جزئیات روښانه نه کړل، خو ویل چې په دې اړه به له غونډې وروسته معلومات ورکړل شي. د ویانا د غونډې ګډونوالو رسنیو ته ویلي د دوی هدف دا دی چې د طالبانو د رژیم مخالف ځواکونه سره یو موټی کړي او د سیاسي او پوځي مبارزې له لارې اوسنی نظام له منځه یوسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو مرکه کې د دې غونډې ګډونوال جګړه مار او دسیسه جوړونکي وبلل او ویل دا ډول غونډې تکراري او بې ګټې دي. د ویانا د غونډې دوهمه ورځ به نن هم دوام وکړي. پاکستاني چارواکي وایي وسلوالو تیره شپه ناوخته په بلوچستان ایالت کې د یو بس اوه تنه سپرلۍ په ډزو ووژل. یو سیمه ییز چارواکي وقار علم ویلي دا پیښه په رخنی نومې سیمه کې هغه مهال وشوه چې وسلوالو یو بس چې له پنجاب څخه کوټې ته پر لاره و په لویه لاره کې ودراوه، اوه تنه یې راښکته کړل او په ډزو یې ووژل. د ښاغلي علم په وینا بریدګرو یوازې دا وکسان چې د پنجاب ایالت وویشتل. د دې وژنې پرته تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه ده منلې، خو په دې سیمه کې له دې مخکې بلوڅ بلتون پالو هدفي وژنې او تروریستي حملې کړې دي. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې د بشر اسد د رژیم له سقوط وروسته څه باندې 1 میلیون سوریایان خپلو مینو ته ستانه شوي دي. په دوی کې شاوخوا 2 لک 20 زره هغه کسان هم شته چې له هیواده وتلی و. په سوریا کې د کورنۍ جګړې له کبله چې په 2011 کال کې پیل شوه څه باندې 15 لک کسان ووژل شول او میلیونونه نور له خپلو مینو او اصلي سیمو بې ځایه شول. د فبروري په نیمایي کې په پاریس کې په یوه غونډه کې شاوخوا 20 هیوادونو موافقه وکړه چې د سوریې له نوي حکومت سره به همکاري کوي. د بشر اسد حکومت په 13 دسمبر میاشت کې د هغه د مخالفانو لخوا نسکور شو او له دې سره په منځني ختیځ کې د هغه د کورنۍ د څو لسیزو واک پای ته ورسېده. او پاریس بنن د اوکراین د جګړې او د اروپا د امنیت په اړه د بحث لپاره د دوهمې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې له کاناډا او هغو اروپایي هیوادونو څخه د ګډون غوښتنه شوې چې د پاریس د رواني اونۍ په بیړنۍ غونډه کې حاضر نه و. د ډیپلوماتیکو سرچینو د معلوماتو له مخې په نننۍ غونډه کې د کاناډا، ناروې، استونیا، لاتویا، لیتوانیا، چک جمهوریت، یونان، فنلند، رومانیا، سویدن او بلجیم چارواکي ګډون کوي. د فبروري په 18مه د پاریس په لومړۍ غونډه کې اروپایي مشرانو اوکراین ته د امنیتي ضمانتونو ورکړې ته لیوالتیا وښوده، خو ویل چې دا ډول ضمانتونه د واشنگټن په مشارکت پورې اړه لري. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي دوی په اوکراین کې تلپاتې سوله غواړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل راسره وسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې د ویانا د غونډې ګډونوال وایي د افغانستان لپاره یو جامع طرحه جوړه کړې ده. دوی د تروریزم پر ضد د مبارزې د دوام خبره هم کړې.
د ترهګرۍ او د سیمې وضعیت ته په کتو موږ یوازې طالبانو سره مبارزه نه کوو، موږ او تاسو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې ځواکونه یو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستان سره د اوبو پر سر لانجه تر اوسه نه ده حل شوې. د افغان کډوالو متحده عالي شورا په پاکستان کې د دره افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د سمدستي اقداماتو غوښتنه کوي.
امریکا او جرمنی پروازونه چې کوم ځنډولي دي، دې سره د اسلام آباد او د پنډ مهاجرین سخت اندېښمن دي. هغوی دپاره د کورونو په کرایه اخیستل لوی لوی ستونزې دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې مصري چارواکي وایي د غزې بیا رغونه پرته له دې چې فلسطینیان له خپلو سیمو ووځي ممکنه ده. او په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفان چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي وایي د افغانستان د راتلونکي لپاره یو جامع طرحه جوړه کړې او تر غونډې وروسته به جزئیات په ډاګه کړي. د دې بهیر پنځمه غونډه پرون پیل شوه او نن به هم دوام وکړي. د طالبانو حکومت دا ډول غونډې تکراری او بې ګټې بللې دي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې دا د ویانا بهیر پنځمه غونډه ده چې ګډونوال یې د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې پر نقشې کار کوي. که څه هم د دغې نقشې یا تګلارې جزئیات روښانه نه دي، خو د ویانا د غونډې ګډونوال وایي دوی د یوه ولسواک او داسې افغانستان د جوړولو تکل لري چې ټول خلک پکې ځان وویني. د ملي مقاومت په نوم جبهې مشر او د ویانا د غونډې ګډونوال احمد مسعود وایي دوی داسې یوه طرحه جوړه کړې چې د ټول افغانستان لپاره ده.
نن زه لازمه ګڼم چې له تاسو مننه وکړم. له تېرو غونډو تر اوسه موږ داسې یوې طرحې ته رسېدلی یو چې د ټولو په خوښه جوړه شوې ده. داسې نه ده چې موږ دې کار نه وي کړی او پلان دې ونه لرو. زموږ پلان او برنامه داسې ده چې کوم شخص، ګوند، ډلې یا قوم ته نه ده جوړه شوې، بلکې افغانستان ته جوړه شوې.
که څه هم ښاغلی مسعود د طرح جزئیات په ډاګه نه کړل، خو د ویانا د غونډې ګډونوالو رسنیو سره په خبرو کې ویلي دوی د طالبانو د نظام دوام نه غواړي. دوی وایي هدف دا دی چې د طالبانو مخالفان ټول سره یو موټی کړي او د سیاسي او پوځي مبارزې له لارې د اوسني نظام د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. د غونډې یو شمېر ګډونوالو دا خبرداری هم ورکړ چې د طالبانو په ضد به د دوی جګړهییز فعالیتونه هم ډېر شي. د یادونې وړ ده چې د ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ جبهه وسلوال وخت نا وخت پر طالبانو چریکي بریدونه کوي چې د دوی د ادعا مخې مرګ ژوبله هم لري. د غونډې بل ګډونوال او د افغانستان د ازادۍ جبهه په نوم د طالبانو د مخالف ډلې مشر یاسین ضیا وایي دوی د طالبانو نه بلکې د ټولو ترهګرو ډلو خلاف دي.
موضوع تروریسم او موضوع منطقه
مو د ترهګرۍ او د سیمې وضعیت ته په کتو موږ یوازې طالبانو سره مبارزه نه کوو. موږ او تاسو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې ځواکونه یو. موږ او تاسو ترهګرۍ سره مبارزه لرو.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د ویانا د غونډې ګډونوال جګړه غوښتونکي او د سیسه جوړونکي بولي او وایي دا ډول غونډې تکراری او بې ګټې دي. مجاهد د افغانستان له خصوصي ټلویزیون شمشاد سره تیر ماخام په خبرو کې وویل
تاسې ناست په نوو هیوادو کې هم سیل مقررن چې هغه ګټه نه ده کړې. اوسو ټول هیوادونه په دې باندې پیدل چې په افغانستان کې یو قوي نظام جوړ به. اوس موږ افغانان چې له هغه څخه بیا د جنگ خوب نه ویني، بیا د پروتي او د سو خوب نه ویني، او تم بل نه ده چې ورونو راځي افغانان یاست د هیوادو سیدن کې موږ تاسې ګټه مو هیوادو خاور ټول سره مشترک دي.
د ویانا د غونډې په ګډونوالو کې پر سیاسي او یو شمېر پخوانیو امنیتي څیرو سربیره مدني او د ښځو د حقونو فعالان هم ګډون لري. دوی په افغانستان کې بشري حقونه او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه د اندېښنې وړ بللي او د نړیوالې ټولنې غوښتي چې تر خپلې وسې پر طالبانو فشارونه واچوي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستان سره د اوبو پر سر لانجه تر اوسه هم پر ځای پاتې ده. د دې وزارت ویان اسماعیل بقایی پرون په یو خبری کنفرانس کې وویل چې ایران به له خپل حق څخه پشان نشي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه اونۍ مخکې په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست ویلي وو چې د دواړو لورو ترمنځ په وروستیو خبرو کې د اوبو د حق مسئله حل شوې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستان سره د حقابې په سر اختلاف لا هم حل شوی نه دی. د دې وزارت ویان پرون دوشنبه په یو خبری کنفرانس کې وویل چې په دې برخه کې په کابل کې د ایران د سرپرست سفیر سرګندونې د رسنیو له لوري غلطې تعبیر شوې. نوموړي وویل چې دوی به د حقابې په مسله کې تیر نشي. نږدې یوه اونۍ وړاندې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست د افغانستان یوې کورنۍ رسنۍ ته ویلي چې د دواړو لوریو ترمنځ په وروستیو مذاکراتو کې د حقابې مسله حل شوې. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی ټینګار وکړ چې ایران په منظم ډول د اوبو د حقونو پورې اړوند تخنیکي مسایل تعقیبوي او دا چې د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند د سیند په اړه یو ځانګړی تړون موجود دی او د دواړو لوریو ترمنځ په اړیکو کې یو دوامداره عنصر پاتې دی. هغه وویل چې د طالبانو او ایرانی پلاوی ترمنځ چې مشري د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی کوله ټینګار وشو چې د حقابې مسله له یو حقوقي هوکړې لوړه ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال احمد زیات کل نظر هم ولرو خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د اوبو د برخې یو شمېر متخصصین او د نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي ایران په دې برخه کې د هلمند د اوبو په اړه له هوکړې ورخوا د نورې ګټې په تمه دی. د اوبو د چارو متخصص نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
در باس او هلمند بزرگتاری
د هلمند په باس کې د هلمند د سیم موضوع دا چې په هغه هوکړه کې د دواړو لوریو ګټې معلومې دي او باید د همغه هوکړې له مخې چلند وشي. خو له بده مرغه ایرانی چارواکي د هلمند له هوکړې د زیاتې ګټې هڅه کوي. ایران د دغې سیمې واقعیت نه هیروي. اوس مهال دغه سیمه په یوې وچې دښتې بدله شوې ده. خلک د څښلو لپاره اوبه نه لري په داسې حال کې چې دا د افغانستان لپاره ناممکنه ده
و در تعالی ممکن نیست بر افغانستان.
د نړیوالو اړیکو په عبد القیوم افغان په دیاله ازادي راډیو ته ویل چې ایران د اوبو له موضوع سیاسي ګټه کوي.
سفیر ایران گفته بود که
د ایران سفیر وایي دی چې موږ خو کې ترسي دې وی او شون ځحال شوې ده. خو اوس بیا دې تل کېږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل دا موضوع ردوي او وایي غلط برداشت شوې ده. دا سي معلومیږي چې ایران بل پروګرام لري او غواړي په طالبانو سیاسي فشار راوړي ځکه ایران د ټولو مسایلو سیاسي ګټه اخلي او د اوبو مسلې په ټولو مسایلو کې ځای کړی ده.
که څه هم ایران په وار وار د دې تړون د نه پلي کېدو په اړه شکایت کړی خو طالبانو او پخوانیو افغان حکومتونو په ټینګار ویلي چې دوی د هلمند د اوبو تړون پر بنسټ د ایران د اوبو حقونو ته ژمن دي. خو د دوامداره وچکالۍ له امله په سیندونو کې د اوبو کچه راټیټه شوې ده. افغانستان او ایران په 1450 لمریز کال کې د هلمند د اوبو د ویش په اړه یو تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې افغانستان باید هر کال د هلمند سیند څخه 840 میلیونه متره مکعب اوبه ایران ته ورکړي. د دې تړون له مخې ایران د هلمند د اوبو 40% ترلاسه کوي.
په پاکستان کې ډیره د کډوالو متحده عالی شورا وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د اورۍ لپاره باید د پاکستان، افغانستان او د یو ان ایچ سی آر ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړه شي. د دې شورا مشر بریالی میاخیل وایي دا غونډه له څو کلونو راهیسې نه ده جوړه شوې. که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي دي چې د شنبې په شپه پاکستاني پولیس د بلوچستان په کوټه او کوچلاخ کې د یو شمېر افغانانو یا د افغان کډوالو کورونو ته ننوتی وو او هغوی افغانستان ته اړولی دي. خو ښاغلی میاخیل وایي د پولیسو نیونې دا مهال یوازې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې دي. له نوموړي سره فیروزي عزیزي مرکه کړې او په سر کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د روان وضعیت په اړه ترې پوښتلي دي.
د امریکا او جرمني پروازونه چې کوم ځنډولي دي دې سره د اسلام آباد او د پنډۍ هغه چې دي مهاجرین دا ډېر سخت اندېښمن دي. هغوی دپاره د کورونو اوسېدل په کرایه اخیستل دا ټول لوی لوی ستونزې دي چې هغوی دې سره مخ دي، اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. نو ډېر خلک په تشویش کې دي. په کار دا وه چې کیفونه لږ تېز شوي هغه د تېزېدلو په ځای باندې بېرته نور هم سلو شلو په کې وخت ورکړی شو. نو دا ډېر زیات ټول مریضان شوي دي، رواني مریضان شوي دي خلک. نو دې ته جدي توجه پکار ده.
تاسې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د کډوالو د ملاتړ له سازمانونو سره خبرې نه دي کړې؟
د یو ان د عالي کمشنري د پاکستان دپاره چې کوم دغه هډ د کانټری هډ فلیپ لاګلینډر نو هغه سره موږ 5 فروری باندې یو ناسته درلودله نو هغه سره ډېرې ستونزې او ډېرې خبرې موږ شریکې کړې دي او خصوصا د هغه اسلام آباد د مهاجرینو ستونزې هم شریکې کړې دي نور هم د مهاجرینو په عمومي ستونزو باسه شو خو زیات توجه چې وه د هغه اسلام آباد د پرنډې مهاجرینو چې په هغې باندې د اندېښنې سره شریکې کړې او هغوی موږ ته لږ اطمینان راکړو چې انشاءالله موږ له ټولو چارواکو سره کینو او دغه اسلام آباد او د پرنډې مشکل چې دی دا دې کې لږ عاجزي ښودله خو د نورو ځایونو دا خلک منتقلول او یا هلته دوی تعامن ورکول نو دغس یو دغه یې کوو موږ ته یې دغس یو ډاډ راکوو.
د پاکستان پولیسو لخوا د افغان کډوالو ځورونې غیر له پلازمینې اسلام آباد نور په کوم ځایونو کې دي؟
دا نیول چې دي دلته صرف اسلام آباد او پینډۍ پورې محدود دي. تر اوسه پورې فلحال چې دي په نورو صوبو کې دغه مشکل د نیولو نشته دي، نه د کور مشکل شته نه د نیولو مشکل شته. تر اوسه پورې دلته خصوصا په پښتونخوا کې موږ اوسېږو نو پښتونخوا کې هیڅ مشکل نشته دی د مهاجرو سره. ته په دې وخت کې
د دې وضعیت د کنټرول لپاره فکر کوي باید څه وسي؟
ضروري ده ډېره زیاته چې ډېر وخت کېږي دا غونډه نه ده شوې، د تریپایټر غونډه پاکستان افغانستان جمع یونیسیار، دا ډیره ضروری ده. او سره په خوا کې موږ ورته دام ویلي دي چې د مشرانو نظر د افغانانو د مهاجرینو پکې دا هم شریک کړي نو انشاءالله مشکل به حل شي.
په پاکستان کې د کډوالو د متحدې عالي شورا مشر بریالی میاخیل و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت
د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي، خو قدرمن اوریدونکو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. مصری چارواکي وای د غزې د ترانګې د بیا رغونې داسې طرح جوړوي چې اوسیدونکي په خپلو مینو کې پاتې شي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې د غزې اوسیدونکي باید په بیلابیلو عربي هیوادونو کې میشت شي. د مصر د بیا رغونې د پلان له مخې په لومړیو شپږ میاشتو کې په غزه کې دننه درې خوندي سیمې رامنځته کېږي او غزې ته به بشري مرستې رسول کېږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
مصر د غزې تړانګې د بیا رغونې لپاره د داسې پلان پر جوړولو کار کوي چې له مخې یې د غزې اوسیدونکي اړ نه دي چې خپلې مینې پرېږدي. مصر او یو شمېر عربي هیوادونه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه پلان سره مخالف دي چې ویلي دي د غزې کنټرول په لاس کې اخلي او اوسیدونکي عربي هیوادونو کې میشتوي. ډونالډ ټرمپ د فبروري په 4مه په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په یو خبري کانفرنس کې وویل د غزې تړانګه به ولکه کړي او د امریکا متحده ایالاتونه به د دې سیمې مالکیت ترلاسه کړي. ټرمپ وویل هغه فلسطینیان چې اوس مهال غزه کې دیره دي نورو هیوادونو ته لیږي او خپل امریکا به د غزې د بیا رغونې پلان رهبري کوي. هغه مهال مصر، اردن او یو شمېر نورو هیوادونو د ښاغلي ټرمپ له دې پلان سره مخالفت څرګند کړ. خپل فلسطینیانو هم په پراخ ډول وویل چې خپل ټاټوبی نه پرېږدي. د مصر د الاهرام دولتي ورځپاڼې د راپور له مخې هغه پلان چې مصر یې د جوړېدو په حال کې دی په غزه کې د خوندي سیمو د جوړولو غوښتنه کوي. د راپور له مخې فلسطینیان به لومړی د خوندي سیمو کې په موقتو سرپناو او خیمو کې ځای پر ځای کیږي او وروسته به بیا مصر او ګڼ نور ودانیز شرکتونه د غزې د ودانیو ویجاړۍ پاکوي او له سره به یې رغوي. د پلان له مخې په لومړیو شپږو میاشتو کې به په غزه کې درې خوندي سیمې جوړیږي او دغو سیمو ته به بشري مرستې ورسیږي. د مصر یو چارواکي اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي ټاکل شوی چې د غزې بیا رغونه 15 کاله وخت ونیسي چې پر مهال به یې د غزې لسګونه زره اوسیدونکو ته د کار زمینه برابره شي. اسوشیتد پرس خبري اژانس د مصري چارواکو عربي او لویدیځو ډیپلوماتانو په حواله ویلي چې قاهرې د دغه پلان په اړه له اروپایي چارواکو او دغه راز سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو سره خبرې کړې دي. ویل شوي چې د غزې د بیا رغونې تمویل د دغو بحثونو په سر کې وو. د غزې جګړه وروسته له هغه ونښته چې حماس وسلوالې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي د 2023 کال د اکتوبر په 1مه پر اسرائیل برید وکړ. د دې برید په ځواب کې اسرائیلو پر غزې هوایی او ځمکني بریدونه وکړل چې نږدې یو مخې ویجاړه کړه. په غزه کې 2.3 میلیونه خلک ژوند کوي چې د اسرائیلو د جګړې له کبله یې لسګونه زره مړه او ټپیان شوي او ګڼ شمېر له خپلو مینو بې ځایه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د نورستان ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي د ټلیفون او انټرنیټ له اسانتیاو بې برخې دي. د دوی په وینا له خپلو دوستانو او خپلوانو سره د ټلیفوني خبرو او یا هغو ته د پیغام د لیږلو لپاره په ساعتونو مزل کوي، څو داسې ځایونو ته ځانونه ورسوي چې د ټلیفون او انټرنیټ شبکې هلته کار کوي. ځایي اوسیدونکي له حکومت څخه د دې ستونزو اورېدل غواړي.
د نورستان د کامدیش منډول برګي مټال وایګل او د نورو لری پرتو سیمو اوسیدونکي د انټرنیټي او تلیفوني اسانتیاو له نشتون شکایت کوي. د دوی په خبره چې د یادو خدماتو د نه موجودیت په وجه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ختیځ نورستان اوسیدونکي شفیق الله ساجد ازادي راډیو ته وویل
د کام دیش ولسوالی کې 450 کلی لرو مونږه یو مخابراتي شبکه لرو، هغه هم د کام دیش ولسوالی مرکزی کلی کې ده چې هغه نه مونږ ته صرف 15 کلو کې زمو مخابراتي شبکه کار کوي. برګمټال ولسوالی کې 22 کلی لرو، 22 کلی پساده کې یو پایا هغه هم د برګمټال ولسوالی مرکز کې ده. چپو نیکمو کې چې 4 کلو کې کار کوي، دیو کې هم د 2 کلو کې محدود ساحو کې کار کوي.
د مرکزی نورستان اوسیدونکو هم د ورته ستونزو سر لاسوګری واندی. دوی وای ډیرو کم زینو ته تلیفوني او انټرنیټي خدمات رسول شوی، خو هغه هم په نشت حساب دی. د واما ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالرزاق نظری
پای ولاړې د خو بیا ټلیفون کار نه کوي، کوم ساحې ته به وځي یا کوم بام څنډې ته یا کوم اورښت غونډه کې لګېدل هغه موبایل کلکی بیا دغه نه خبرې کوي. دومره ضعیف ده چې حد نه زیات ځکه چې اته یو وایس میسج نه کیږي.
خاغلی نظری راته وویل د ټلیفون او انټرنیټ ته کمزورتیا او نشټوالي سربیره یوې بلې جدي ستونزې سره هم مخ دي، او هغه په بیلابیلو ساحو کې د جلا جلا شبکو شتون دی. په وینا هر کلی یا ولسوالۍ ته چې ځي باید د هغه د پاره د جلا تلیفوني شبکې سیم کارت ولري. هغه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه غواړي چې د نورستان په څیر لري پروتو او غرنیو سیمو کې دي د غنو تلیفوني او انټرنیټي شبکو په ځای د یوې شبکې فعالیتونه زیات او قوی کړي چې ورسره به دوی د ډیرو سیم کارتونو لپیرلو او ګرځولو خلاص شي. د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسدری بیا ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت 90% کلی او درې د مخابراتو او انټرنیټ له نعمت بے برخې دي.
90% کلیوال ساحه هم د خدمات نه بهرمند دي او اکثرا تقریبا 90% ساحه اوس هم شبکات مخابراتي شمول نه لري. تاسو نه په ټول نورستان کې شته او کم ځایونه کې چې په نورستان کې انټرنیټ کار کوي هغه اکثرا 2G دي، یعنی ولسه مشکلات سره مواجه.
خاغلی ولزدری بای نورستان له طبیعي ښکلا او ډکته او ډیره سیلانیانې د لیدلو لپاره ځي. هر یو غواړي چې د خپل دوستانو او کورنۍ سره له همدې زرغونو او ښکلو درو په ویډیو خبرې وکړي، خو د انټرنیټ د کم سرعت او نشټوالي په وجه اوس دغه کار ناشونی دی. هغه د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له وزارت غواړي چې نورستان کې د تلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو په چمتو کولو کې دي زیاتې هڅې وکړي. په خبرې دې کار سره به د غنو کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو پام نورستان ته ورواوړي او له دې لارې به ځایي اوسیدونکو او حکومت ډیره ګټه ترلاسه کړي. د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان څخه مو د نورستانیانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ځواب ترلاسه کولو هڅه وکړه، خو د راپور خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
قدر منو اوریدونکو شیبه ورسته ازادۍ رادیو ته ستاسو غږی پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې په دې ورسته یو کې په خوست کې کافي شاپونه ډیر شوې دي چې ځوانانو ته پکې د ګډې ناستې د خوشالیو د منځنې او د ورځې لستومنې د دمې جوړولو اسانتیا برابروي. د د افغانستان په خارونو او د لویو لارو په اوګدو کې چایخانه له پخواوي خو اوسنی کافی شاپونه اسری جوړ شوی او د خکلی او آرام چاپیریال په ګډون پکې لښنو چایو سربیره نور خوراکي توکي هم پلورل کیږي. د کافی شاپونو مالکان وایي د دوی مراجعین د هرې ورځې په تیریدو سره ډیریږي.
که څه هم له لسګونو کلونو را په دېخوا د ټول افغانستان په خارونو خارګوټو او د لویو لارو په اوږدو کې چایخانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لنډ وخت لپاره پکې دمه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ځینو لویو خارونو په شان خوست کې هم یو شمېر عصري کافي شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربیره د بنډارونو او ځینو مناسبتونو د لمانځلو لپاره راغونډېږي. د کافي شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوستیو ځوانانو ستوري سرو او زمیر خان مشاد روډی ته ویل
دغه ځایونه یو صنعت عصري جوړ شوی دی د نورو ټولنو په نسبت. دویم قدم کې دغه ځایونه دي چې په هغې کې ځوانان کولی شي چې د زړه خواله سره وکړي. درېیم قدم کې د یو ځوان کلیزه پکې لمانځل کېږي، د کوژدې مراسم پکې لمانځل کېږي، حتی که د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کېږي.
مخکې دغه خبرې نه وي، دروجونه داسې چمونه نه وو چې چا زګدنې ورځ به وه یا د چا نمزدي وه، نو هغوی به خپل کور کې بدا غل منزل. اوس دا سهولت جوړ شوی دی مونږ دپاره، د افتخار او د ښځې ویاړ دی ځای دی چې دلته مونږ ټایم هم پاس کوو، خوند هم خوالو.
په خوست کې دوه لسیزې وړاندې هغه میلمانه چې له نورو ځایونو دې ځای ته راتلل، هغوی ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه په نشت حساب وو، خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوې ډېرې شوي دي. د خوست یو بل اوسېدونکی شفیق الله وایي
الحمدلله نن په خوست کې د سترې دپاره پارکونه او داسې شخصي کافي شاپونه موجود دي او خاص جوړ ځینې د خپل ځینې د میکس او کړای شو خپل انډوالو ملګري هغه څوک چې ورتي ولی تو په صدقه یې کوبل نور ځینې ارتي ملګري انډوالو او موږ بیا چې په کله خوست کې سولته شو بیا د پارکوته د سترې د کافي شاپو ترڅو خپل سات تیرو.
کڅه هم په لږ وخت کې د خوست ښار په ډیره وړه سیمه کې ګڼو کافي شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډیرېدو په حال کې دي، خو مالکان یې نهیلي نه دي او وایي د دې برخې مینهوال له ورځې بلې ته ډیریږي. په خوست ښار کې د یو دمځای مسؤول عبید ژوند ویل
کافي شاپونو دپاره خلک ډېر زخه کې په اوس کې دا چې مشتریان زیات شوي دي او مینهوال زیات راځي او خلک آرام پکې کوي، دمه پکې کوي، ملګري بنډارونه پکې کوي، نو دا علت دی چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتیږي. او کافي شاپونو دا خبره ده یو خو خلکو ته د کار زمینه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغسې چاپېریال برابرېږي چې هغوی په آرام سره هلته کښېني، ملګرو سره بنډارونه وکړي او دمه پکې وکړي.
د خوست ښار د اوسنیو کافي شاپونو توپیر له مخکنیو هغه دا دی چې پخوا دې ځایونو کې ډېری شنه چایونه وو، خو اوس تر ډېره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړه وي. په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې، مستې، کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافي شاپونه لاس په لاس اخلي او ځینې خلک له دې کافي شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم خپل پکې وکړې جوړ او روغ بیاس زابل ولې تر غنډه ولسوالۍ کې څلونیم سونه پارو کارګرو کار کړی دی د رب مسکینان ولې زدوی درې میاس کې سرپوی ځنې ولې دی په مخې معلومات نسته واځي ورکل کې په دې هفته کې درکو په دې هفته کې د اول ورځ ورته ویل چې موږ څلبیش فاز څنګه کار خلاص کړی ته د ستې پیسې درکو، نو اوس دې درې میاس کې پیسې ولې دي ځنې، نو کارګر دی رب مسکینان دی بیرزبانی به کې چې د موږ ځخت لري ورسو.
السلام علیکم و رحمت الله، څنګه ښه بخیر ما ویله ما د مور شاولې کوټ پولیس باندې کې تاسو موږ لري دی نظر خراب چې د ما خبره نشر کې چې دوه مسولین یا وری تاسو موږ لري دی خراب ده چې کندهار شهر ته چې موږ دوه لسات جل لسات وخت خلی موږ په موټر کې مزل اخی چې باور بارانونه بارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لا هغه سره رستانه اوبل موږ په دغه ټول وطن کې موږ ټلیفون کار نه کی موږ شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کیه خاطر نسته دا دغه څخه خاص دی د مسولین سره چې ودانه خاطر تراوی دا بل داس موږ سره کار نه جوړ کی. الله پاک مو ساته. سلام
علیکم نظر رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو صدیق الله ترند هلمند ولایت نه له سره در سوالی زسته ست دا پیغام پر دولتي روغتونونو نه ست او سره چیر څه کلینیک کې دا کلینیکونو خاص کم دي او روغتونونو خو جدي شخصي خو جرجندې جنو هغه به بعضی مسلمانان ډیر به وځي او لسه سره نو ته کې جمهور د اسلامي مراسه دا غوښتنه ده چې د تمشته کلینیک شه په پراخ چار سره د نه شایسته کلینیک نه ته جوړ کې. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دروازگان والا د جہراوت ولسوالی څخه خبر د سره کوم. زمر دا د اسلامی حکومت څخه دا غوښتل ده چې دلته کومه مؤسسه یا یو کوم سره صلیب له خوا څخه مؤسسه راشي، هغه خانان پکې نوشته کېږي او د خدای بې وسله بیچارهګان پکې پاتېږي. زمر دا خبره ته چې باید لوړو ته ورسوي. نور مې پر خدای سپارم. السلام علیکم.